یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که څه هم په رسمي ډول په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او له 30 د ډیرو ټپیانیدل تایید شوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې پیښه کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دغې سرچینې له ازادي راډیو سره د وژل شوو کسانو نومونه شریک کړي دي دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې چې د بهرنیو چارو وزارت په بهرنۍ دروازه کې شوې د دوی زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي داعش وسلوالې ډلې د دغه انتحاري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی د بشری حقوقو د سر سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي هغې دا خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړې ده هغې ویلي دې ته پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي د بشري حقونو د سار سازمان په دغه اوسو 12 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادو کې چې د دې هیواد خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوې د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او د ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي او وروستی خبر مو د کرکټ له نړۍ دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ نن اعلان کړی چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړې او تعلیم د لګول شو بندیزو له امله د افغانستان له کرکټ لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه د مارچ په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي لغوه کړې ده دغه بورډ په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دې هیواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي د استرالیا کرکټ بورډ دغه راز په دې برخه کې د استرالیا د حکومت ملاتړ هم ستایلی دی د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي ازادي رادیو ته غوږ یاست ورزو د پروګرام معرفي ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په پرونی برید کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دغه برید چې داعش مسؤلیت منلی په پراخه کچه باندې غندل شوی دی کارپوهان په دې اړه باندې څه وایي
چې دا کوم کس هلته ځانمرګی برید کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس جان ایگلند افغانستان په اړه څه وایي
I have met here in Kabul Taliban ministers
د څو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدل کاته درلودل دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر شي
په دې اړه بدرته ریپورت خبر کو چې په کندوز کې خلک یونانی او په کور کې جوړ شو د واګانو ته مخه کړي ځکه چې وایي نورې د واګانې قیمته دي
دوای مفیده ده او اقتصادی ده که ډاکټر ته لاړ سون هر نقصه ده منگه 2000 2500 اقلن کیگی
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د بهرنیو چارو وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته یو لیست هم شریک کړی چې پکې د وژل شوو کسانو نومونه او د کار ادارې راغلي دي. دغه برید د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا شوی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخ ته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حملې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زد او نقیز راپورونه خپرېږي. د پیښې له سیمې په بیلابیلو عکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د 16 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالیه و اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یو اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان ورول شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسي روغتون د مشر استيفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خنړې پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان اتسانګ د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلواله ډلې پورې اړوند ایماق خبری اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لږونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوی سره خواخوږي خودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي. دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه له ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړي شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بلل او د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي خودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلي قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استيفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې دراتګ لار نشته. د اروپای ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلی او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړهونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي د نامنۍ زیاتواله د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپل موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې شوي چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ومردل چې د کابل د پرونی برید د تلفات شمیر زیات شوی دی، لږ تر لږه د 1400 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوی او تر 300 نور ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. اکثر څه چې ټولې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان بلل شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي محب شریف سره په دې مورد مصاحبه کړې چې طالبان ولې د دغو ډول بریدونو مخه نشي نیولی.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځینې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي، دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی، دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري، په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسید، خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي، خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لا پاک کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوانه اشاره کوله چې ګوره، یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه دینی ول کیږي چې وسله کمه کړای شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړای شي، د موټرو توري شي چې د منځه یوړی شي، او هر ځای ته چې یو څوک زی دغه لپاره امنیتی تدابیر باید نیول شي.
جناب شریف صاحب، د غبریت مسولیت دایش وسلوال ډلې په غاړه واخیست، دایش ول خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا کچیر د دایش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړی شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړی شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې لپاره و چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي، او د هر چا نه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي، دا غره باید پښتنې وګرویږي وشي.
بله شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وست لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغسې خنډونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي. یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان لري. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي، یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځان مرګي برید په حالات کې یا د ځان وژنې په حالات کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اسلام مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
د چارو کتونکی محب شریف چې د پرونی انتحاري برید په ارتباط باندې د ځینو پوښتنو ځواب ووایه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یویشت او پینزویشت مترو واوری ده کلو هرتز پیساب ازادی راژیو پا دولت زر اویا دولت زر یو سلو چلویخت دیار لزر اتس و شپیت او پینزه لزر شپکس و چلویخت کلو هرتز او ریده لائشه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په ارتباط باندې یو مفصل اوسو دولس مخیز راپور خپور کړی دی. په نږدې سلو هیوادونو کې د دغه خپلواک سازمان د کارکوونکو لخوا دغه راپورونه ترتیب شوي دي. دغه سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوږې خطر سره مخ کړي، د اوکراین جګړه او په ایران کې د ښځو د اجباري اجاب په وړاندې اعتراضونه او له غوریانو سره د چین چلند د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادی کړې دي. فریدی سیال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ترینه حسن وایي که څه هم په تیر 2023 کال کې د بشري حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده بیرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډوله بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغې همدارنګه ویلي دي چې د تیر کال پیښو وښوده چې ټول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټولو حکومتونو ته ورترغاړه دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فضا ته لاره پراخه شي چې دولتونو د نوو ایتلافونو او د نوي مشرتابه په توګه د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه وسوه دولس مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2023 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک موږ ته دا راښیي چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤل
درکړې دی. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي ځینې طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو لکار او د نجونو زده کړو سره موافق دي. ښاغلی انګلند له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخ کړي. ښاغلی انګلند په دې وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې د ځینو طالب چارواکو سره لیدلی. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نه سي. یان ایګلن پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of refugees.
Kabul ki me de Talibano lizino wazirano sara wakatal de dui de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahranay wicharo lo marasial sara me wakatal la to noro talib mashrano sara me hamle de kata dar lodal de tul mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi dui tawafuq dar lo che khazi de bashari barkho ke kar wukri. دوی د غراز ویل چې جنونو ته د کار او زکړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی لمغه غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړي توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان ایګلن په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروې د کډوالو شورا افغانستان کې 470 شزینه کارکونکو درلودي چې ټول اوس پر کور ناست دي. نو موري وایي د دغو شزو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی. ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولی سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه، تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلن زیاته کړه، اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلن وایي، د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبره دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري، خلک ډیر زیانمنيږي. په پایله کې ژوند خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلو چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخه وسایل برابر کړو.
د نروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، پخوا تر دې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بېوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتېدونکی اقتصاد نور هم زیانمنوي.
له خبرونو ور اخوا،
د برخه تمام بیا مخ راغلاستم. لمړی بل نوریاس نوری واوري چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
نیویارک پوسټ ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د یو شمېر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هیري لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، شهزاده هیري له سی بي اس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بي په ورځ خبره شوې، د 25 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونې چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلي د ده په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلي دا دی چې ما په یو ډول په افغانستان کې د وژل شوو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلي چې کلمات خطرناک نه دي، بلکې له هغو برداشت کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوسټ په لیکنه، شهزاده هیري د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هیري په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه، هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړو وړو پښیمانه نه دی، ځکه د پوځ شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. بریتانوی میل آنلاین ورسپانه هم د شهزاده هیري پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د قماندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 25 طالبانو د وژلو په اړه د هیري څرګندونې به د وضعیت له ښه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه، 3 کلن کمپ ویلي د بریتانیا د پوځ د جګړې د څرنګوالي په اړه د شهزاده هیري څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د ده په خبره بیداره عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل آنلاین ورسپانې ته ویلي د هیري د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي دي د پوځ لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګېرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډېر جوړ نه دی. د شهزاده هیري دا څرګندونې په بریتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې د نن له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال بریتانوي ځواکونو پکې دیره و، روانه اونۍ په یوه اعتراضیه غونډه کې د هیري څرګندونې وغندلې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هیري عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وبالا او د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه.
اوس به ورشو کندز ته. هلته خلک شکایت کوي چې په درملتونونو کې دارو درمل قیمته شوي دي، نو دوی په همدې خاطر په کورونو کې د یونانی او پلاس جوړو درملو څخه استفاده کوي څو خپل ناروغان پرې وقایه کړي او د ناروغۍ د زیاتېدو مخه یې ونیسي. په دې اړه پام وکړئ له کندزه دغه رپورټ ته.
که څه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمېر عصري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسېدونکی 40 کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه دوا ډېره مفیده ده، کنه نور ډاکتران هم ساسري وو، دا یوناني طبابت ډېر صفت وو که موږ راغلو دې دپاره. زه دغه دومه دفعه داسې دلته راځم. دې دوا ډېره مؤثره ده، سنتي دواګانې لري، فایده کوي. دې دپاره موږ دلته راغلو. چا ادرس راکړې وای یوناني ډاکتر ته لاړ شي.
د یو شمېر کندوزیانو په وینا، دوی د ناروغۍ د درملنې په خاطر ځکه یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسېدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې، وایي
دوا یې مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډېر په کم شي، یعنی په 350-2500 یو نسخه 2 نسخې سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسېدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را دارد. دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملې ګټه رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبیبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاص یو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو، خو موږ څو ډول معاینات کوي چې دا درملو پرته له ګشت یې لږ تر لږه 15,000 افغانۍ ته رسېږي، خو دلته په 400-500 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حکمل چې له 15 کالو راهیسې په کندز کې د یوناني طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلي، بعد د هغې چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان راځي مختلفو ځایونو نه، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچی نه، چاردرې نه، حتی د تخارو، اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټه ښه ګټه کوي. مینه زموږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کومه کېږي د هغې پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یوناني دوا نو ډیره برخه دوی خپل له طبي بوټو جوړوي او ځینې له هند او پاکستان څخه راوړي. خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسېږي. پخوا پر کندز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوانو او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شوو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغسې ضرورت او دغسې اړتیا ده لکه څنګه چې یو انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د یو غټ ناورین سره مخ دي. په دې وخت کې د دې مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په 4 لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډۍ او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. دا د افغانستان د خلکو لپاره دي. دا مرستې ګرچې دا مرستې د افغانستان خلکو ته 100% کې نه رسیږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسیږي. خو بیا هم دا یو غنیمت دی. په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیرای دی. دغه په اوسني حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر ګذاري نه دي، او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري او نه پاغو کوم دا تاثیر غورځوي. نو دا د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی، یو تیرای دی. لکه څنګه چې موږ نه مکتبونه بند شول، د موږ ادارې وتړل شوې، همدارکم ته هغه ظلم ته په کاتو دا د هغه څخه ستر ظلم دی. نو موږ نه غواړو چې دا مرستې دې بندې شي، دا مرستې دې دوام وکړي. د دې بدبختیو دوام زموږ دپاره د منلو نه دی. نړیوال دې په خپل دې پلان باندې غور وکړي. د دې سره بدیل پلانونه هم وجود لري. ولې د افغانستان خلکو ته د حکومت د کړنو سزا نه ورکول کیږي؟ مننه قدرمن اوس.
بله، السلام علیکم. روره دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا او دا تلاشی دسته ده او دسته ده. روره دا تلاشی ملاشی نه ده. روره دا غچ اغسته نه ده و از خپل ما پخوانی دخمنان وجنی او روره دمائن زیوری که اغلا کهی دوی شراب دوی خوری. دی خدای پامان، سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادی رادیو ته غوږ یاست کولای شئ. د ازادی رادیو پروګرامونه په لاندو چپو باندې په 2140 دیار لزر واته سو شپېتو او همدارنګه 2000 یا